د اسرائیل پوز یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. په ورته وخت کې د فلسطینیانو په ملاتړ لندن کې نږدې 100,000 کسانو لاریون کړی. ملګرو ملتونو په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه. رفح دروازه هم فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره پرانیستل شوه. بلخوا قاهره کې د اسرائیل فلسطین د سولې غونډه بې له کومې موافقې پای ته ورسېده. د جګړې د پراخېدو او د ځمکنو یو بریدونو د احتمال په اړه اندېښنو ته په پام سره د دې جګړې د پراخېدو احتمال څومره دی؟ آیا دا غمیزه د ډیپلوماتیکو لارو له لارې حل کېدای شي؟ او په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت، د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته ټاکل شوی ضرب الاجل نږدې شوی. تازه معلومات او پرمختګونه په دې برخه کې څه دي؟ میلمانه به مې پرې خبرې وکړي. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام وینئ. زه ګالیا رانا نورستانه یم. د اسرائیل پوز د یکشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې په جنین ښار کې پر یوه جومات د هوایي برید اعلان وکړ. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې دغه جومات د حماس او اسلامي جهاد اړه وه. ویل کېږي چې په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. دا د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وروسته په لویدیځه غاړه د اسرائیلو دوهم برید دی. اسرائیلو ویلي دي چې دغه جومات سیمه چې د دغه جماعت سیمه چې د انصار جماعت په نوم یادیږي او د فلسطینی کډوالو په کمپ کې موقعیت لري د حماس او اسلامي جهاد ډلو په کې فعالیت درلود. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې اسرائیل اعلان کړی چې د جګړې نوي پړاو ته د ننوتو په هدف په سمدستي پر غزه خپل بریدونه زیات کړي. د اسرائیل پوز په غزه کې د يرغمل شویو کسانو ورسته شمیر 202 لسنه خودلی. د اسرائیل د پوز ویان د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل توانیدلی چې په غزه کې د يرغمل شویو 202 کسانو شمیر تایید کړي. د اسرائیل پوز ویان په یوه لنډه وینا کې زیاته کړه چې د اسرائیل پوز د شپې په بریدونو کې د حماس د راکټي ځواکونو د مرستیال په ګډون لسګونه فلسطینیان وژل دي. هغه همدار از ویل چې په شمالي جبهه کې اسرائیل پر هغو وسلوالو برید وکړ چې وختلې د لبنان له پولیس څخه راکټونه وتوغوي او هغوی په لبنان کې پر هغه ځای برید وکړ چې له هغه ځایه د اسرائیل پر یوه الوتکه توغندي وتوغول شول. د اسرائیل پوځ همدار از اعلان کړی چې دوی په تیرو 2 اونیو کې د حزب الله او فلسطینی ډلو لخوا د پرله پسې راکټي بریدونو له امله د اسرائیل او لبنان پولې ته نږدې د 14 سیمو د نیولو پلان لري. او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پرمختیايي بانک سره د هرات ولایت ورستیو زلزلو کې د شویو زیانونو او د خلکو د اړتیاو د معلومولو د ارزولو لپاره یو لیک لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام ویلي دي چې د دغې ارزونې په ترڅ کې به د روغتیا، پوهنې، سرپنا، کرهنې، بدیل معیشت او نورو سکتورونو باندې د زلزلې اغیز او د ارزولو سربیره د خلکو په ژوند باندې د زلزلې اغیز هم وڅېړل شي. د یونیپی د راپور له مخې د هرات ولایت په دغو زلزلو کې له 3,300 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې د دغه ولایت د زندجان ولسوالۍ کې ویجاړې شوي دي. د ملګرو ملتونو وایي چې د هرات ولایت په اتو ولسوالیو کې تر اوسه په زلزلو کې 12,000 کورنۍ چې د وګړو شمیر یې 16,316 کسانو ته رسیږي په مخامخ ډول زیانمن شوي دي. د مصر لالاری غزیته د بشری مرستو لاری پرون داخله شوه. د لاری د رفح سرحدي دروازې لالاری غزی تړنګ ته داخله شوه. بلخوا په غزی تړنګ کې واکمنی حماس ډلې د جمعې پورز ویل چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل باندې د برید په ترڅ کې د شاوخوا 200 يرغمل شویو لډلې څخه 2 امریکایان خوشی کړی دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ تر شخړو څو ورځې وروسته د مصر رفح سرحدي لار څخه د بشري مرستو لارې غزې ته داخله شوی. د رفح سرحدي لار غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو اساسي لار ده چې اسرائیل پر کنټرول نه لري، او هدف 2.3 میلیون کسان ته د بشري مرستو رسول دي.
جمعیت الاحمر الفلسطيني للاستلام
د ملګرو ملتونو په همکارۍ د فلسطینیانو سره میاشتې مرستو شل لارې ترلاسه کولو لپاره راغلې ده. د فلسطینیانو د سره میاشتې د کار ظرفیت د ملګرو ملتونو په همغږۍ له داوطلبانو او زیاتو موټرونو سره لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د رفح سرحد څخه د لیدنې پر مهال د غزې ترنګ ته د ژر تر ژره بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه.
دا یوازې لارې نه دي، بلکې د ژغورنې وسیله ده. دا د غزې ترنګ د اوسیدونکو لپاره د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر دی.
بلخوا په غزې کې واکمن حماس د لید جمعې په ورځ اول چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل باندې د بریټ پترس کې د شاوخوا 200 يرغمل شوی لډل څخه دوه امریکایان خوشی کړی دي. حماس پی ویلامه کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي د قطري چرواکو د هڅو په جواب کې د عزالدین الاقسام لوا دوه امریکایي ادبا مور او لور د بشر دوستانه دلایل له امله خوشی کړی.
دوه امریکایي ادبا چې د اکتوبر دوهم رئیس حماس نیولی وو اوس خوشی شوی دي. دا دوه امریکایان اوس په خوندي ډول په اسرائیلو کې د اسرائیلي چرواکو سره دي. توقع لرو چې د امریکا د سفارت یو ډله به ډیر ژر وګوري.
د اسرائیل د پاوز په یو بیان کې ویل شوی د يرغمل شوی کسانو اکثریت ژوند دي. د وژل شوی کسانو جسدونه هم د غزې ترنګ ته وړل شوی دي. په ورته وخت کې په واشنگټن ډي سي کې د غزې ترنګ د اوسیدونکو په ملاتړ اعتراض غونډه وشوه. د غونډې ته د کانګرس ځینو غړو هم وینا وکړه.
جنگی جنایتونه کیږي، د جنگی جنایتونو جواب جنگی جنایتونه نه دي. که غواړي چې دا وضعیت پای ته ورسیږي، باید رښتینی اوسې، رښتیا وایونکي اوسې او رښتیا وایي. موږ د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غواړو. موږ غواړو چې همدا اوس اوربند شي، همدا اوس اوربند.
په دې اعتراض غونډه کې د واشنگټن ډي سي په ګډون د غنو ایالتونو څخه اوسیدونکو ګډون کړي وو، او ټولو په یو خوله د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوله.
موږ سم د اوربند غواړو، خو دا د ستونزې د حل لار نه ده. د ستونزې د حل لار دا ده چې فلسطین باید په رسمیت وپیژندل شي او اسرائیل نړیوال قوانین مات نه کړي.
سمدستی باید اوربن ټینګ شي. لینی مایز خ زیات وګړي ماشومان دي. دا په بش پړه توګه غیر انساني کار دی. ټول هغه څه چې ورته اړتیا ده باید تاسو انسان اوسئ. بس همدا.
د همدې راپور په دوام د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. په ورته وخت کې د فلسطینیانو په ملاتړ د نړۍ په کچه خبرګونونه هم ډېر شوي دي. په لندن کې نږدې 100,000 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کې ګډون وکړ. ملګرو ملتونو هم په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه، او همداشان فلسطینیانو ته د رفح دروازې له لارې مرستې هم رسیدلې دي. بلخوا قاهره کې د اسرائیل فلسطین د سولې غونډه بیل کومې موافقې پای ته ورسیده. د جګړې د پراخېدو او د ځمکنیو بریدونو د احتمال په اړه اندېښنو ته په پام سره د دې جګړې د پراخېدو احتمال څومره دی؟ آیا دا غمیزه د ډیپلوماتیکو لارو کېدای شي چې حل شي؟ په دې پوښتنو باندې به زما مېلمه رڼا واچوي. پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز صاحب د شیبه د سکاپ لاله په پروګرام کې را سره مل شوې ده. جانباز صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. راځي په هل بلدی وکړ چې د جګړې د پراخېدو او د ځمکنیو بریدونو د احتمال په اړه اندېښنو ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې د دې جګړې د پراخېدو احتمال څومره دی؟
السلام
علیکم. تاسو
دا اوټورونه اړیدونکو کتونکو درته دی جګړې دا جګړه خو حسن وخت شوی نه و. دا څنګه کلمه چې فلسطین اسلامه سو اوس یو تم کال نه د اسرائیل په څنګه لکه دوه دولت چې وايي چې دا څه وایي چې دا کارونه سو یو ځای اسرائیل جاج شو د اورست عربو هی وادو خپل مدافعو کې دا پریکړه ونه منله. اورست دې چې اسرائیل کوي شو د برطانی او د متحد ایالاتو په واسطه دا جګړه دوامدار او دا جګړه په راتلونکي دا ځلې موږ وینو دنیا پالیسیګانې د تغییر په حالت کې دي. د منځني ختیځ حوزه یا بل فورمات ته ځي خامخا، او هغه کومه منازعه چې په اروپا په چرپ کې روانه ده خامخا په دغې منطقې باندې هم خپله اغیزه کوي، مستقیم یا غیر مستقیم. دې ترتیب خبره دلته هم ده چې ځینې هیوادونه د منځني ختیځ لکه عربستان سعودي لکه قطر دغه بډایه هیوادونه د خلیج دا هیوادونه یو بل غواړي چې دې منطقې نه ځینو نورو اتحادیو ته زړه پکړي. دې ترتیب د دغې حالت د مخنیوي دپاره او د جنګ د دوام دپاره دغه نوې منازعه رامنځته شوې ده. البته چې دغه منازعه اوسنۍ سناریو یې حتی کیدای شي چې د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو دخوا هم لیکل شوې نه اوسېږي. خو ستاسو خبره معقوله ده چې دا جګړه به غځېږي. دغه پرون د ایران مثلا د بهرنیو چارو وزیر عبدالعیان اعلان وکړ چې د منطقې هیوادونه باید وضعیت کمتو اوسېږي، ځکه چې وضعیت د کنټرول نه کېدای شي اوسي. په بله عباره هغه د ډیپلوماتیک ژبنه چې راوت غواړي دا په دې معنا ده چې که چیرې په لبنان باندې حمله کېږي نو هغې کې خامخا به ایران ښکېل کېږي. د بلې خوا موږ تاسو ورځ تر بلې ګورو چې
جان با صاحب، اوس تاسو د جګړې د غزېدو خبره هم وکړه، ستاسو په نظر د غزې تر اشغال او د حماس له نسکورولو وروسته د اسرائیلو پلان ستاسو په نظر به څه وي؟ آیا اسرائیل غواړي چې پر غزې واکمن شي، او بل دا چې څومره امکان شته چې د دې جګړې د غزېدو په صورت کې سیمه ییز قدرتونه په دې جګړه کې ښکېل وي؟
سیمه ایز قوتونه همدا اوس ښکېل دي غیر مستقیم، هغې د نورو ګرو ډلو په واسطه عمل کوي په فلسطین کې په اسرائیل کې. موږ تاسو دا ډېر روښانه ګورو. د بلې خوا تاسو پوښتنه وکړه چې اسرائیل څه پروګرام لري، څه برنامه لري، څه پلان لري د فلسطین په مقابل کې د دغې معزلې کشالې د حل ده. زمره هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکوي خپل نورستاني اسرائیل یو شوال هغه د فلسطین امها یا د فلسطین کاملا متیتو په دې توګه چې دغه هیواد سر پورته نکړي او هیڅ کله د مستقل دولت اعلان ونه شي کړی. تر دې بریده باید فلسطین ضعیف او تضعیف او بیکاره شي، چې البته چې دا فلسطینیان او نور عرب او دنیا یې ورسره نه مني، په شمول د دوی د ډېرو نږدې متحدینو لکه متحده ایالات لکه انګلستان لکه نور هیوادونه دا فرمول نه مني. دلته درې لارې دي، یا به دوه مستقله دولت ایجادېږي د بین المللي تضمین په واسطه، یا به یو دولت ایجادېږي چې هغه فلسطین اوسېږي دننه پکې اسرائیل اوسېږي لکه څرنګه چې وو د تاریخي نظره، او یا هم به دغه حالت چې اوسي ګورو دا ادامه پیدا کړي.
بله،
خواشنی سره چې ټول هیوادونه هغه هیوادونه چې په دغه شکل یا په هغه شکل ځان ښکېل ګڼي او غواړي چې دلته سوله وکړي متاسفانه خپلې نسخې تطبیق کوي.
بله، اوس تاسو د هیوادونو د نسخو د تطبیق مثلا یاد که جان باز صاحب، په دې جګړه کې د ایران مسلې ته کراشو، ایران مستقیما د دې جګړې نه یا وایم چې د حماس او د فلسطینیانو نه خپل ملاتړ اعلان کړی، آیا ایران به په مستقیم ډول د هغه څه قیمت ورکړي چې په اسرائیلو کې پیښ شوي، یا یوازې د دوی پراکسی ډلې یا هغه ډلې چې د ایران ملاتړ له ځان سره لري به دا قیمت ادا کړي؟
دا څه وخت نسی دی چې اوزات سره کوم انکشاف پیدا کړي؟ چیرې اسرائیل تر دې بریده مخته لاړ شي چې هغه مستقیم حمله شروع کړي په لبنان، چې هلته حزب الله چې د ایران دخوا ملاتړ کوي، یا په منځني ختیځ کې ایران هغه ګواښ احساس کړي چې اوس هغه معادله، هغه سټاتس کوو چې په یو شکل اوس وجود لري او مختزي دا متزلزل شي یا خطر ورته پیښ شي تمن چې ایران دلته په خپل کې د نظامی د نقطه نظر په مخ خو په بطن کې خپل نه اسرائیل او نه ایران دې ته چمتو نه دي. یعنی چمتو په دې معنی چې دا نه غواړي دا کار وشي ځکه چې د دواړو ته په ډېر قیمت تمام شي ولاو چې د متحده ایالاتو د پاوز ډېرې لویې کشتیګانې بیړۍ همدا اوس په مدیترانه کې ولاړې دي چې هغه تیارې هم ځان سره حمله نقل کوي او ډېرې لوړ راکټونه خو دا تقابل رامنځته شي او هغه چې ما وویل که دا وغځېږي لبنان خواته او هلته د ایران منافع په خطر کې خطر سره مواجه شي چې اسرائیل دا غواړي په یو ترتیب دا وضعیت کېدای شي بالکل د کنټرول نه ووځېږي او دا په دغه منطقه کې ډېره لویه جګړه رامنځته کړي.
ستاسو د خبرو په دوام جانبا صاحب ډېرې خلک د حماس بریدونه په اسرائیل باندې یعنی په امریکا کې د سپتمبر د 11 له بریدونو سره پرتله کوي چې پر افغانستان د امریکا د یرغل لامل شو او سره له دې چې امریکایانو مالی لګښت او مرګوب له هم په دې شلو کال کې چې په افغانستان کې وو لرل خو وروسته د شلو کالونه بیرته طالبان وخت ته ورسېدل. اوس خبره دا ده چې اوس ورته ملاتړ فرزند اسرائیل څخه هم د لویدیځ هیوادونو لخوا کېږي. څه تضمین شته چې ورته کار د اسرائیل سره ونه شي؟
دغه لوی لوبو کې او په لوی سیاست کې هیڅ څه تضمین نشته. بل شکه چې اسرائیل ډېر لوی لابیګان لري په غار کې. اسرائیل پرمختللی هېواد دی، دوی شو کولای چې خپلو صنایعو ته پرمختګ ورکړي، د ژوند کیفیت ښکته لوړه کړي. ډېر لوړ بیا وایم چې فاصلات لري په ډېرو هېوادو کې. خو خبره دې کې ده چې هغه حمله چې وشوه په اسرائیل هغه البته چې هیڅ څوک نه تاییدوي په دغه ترتیب چې هغه وشوه. خو خبره دې کې ده چې دا یو ډېره پخوانۍ معضله لدا د دوالو فاو د اسرائیل راس برشي عین ستار کوي په فلسطینانو عین دا اوس موږ تاسو ګورو دا اوسنۍ خبر د مخکدي شراش تاسو برنامه ته خبرونه کتل. یعنی غربي منابع وایي چې 1.5 میلیون فلسطینیان د خپل کورونا په شمال د فلسطین کې بيځای شوی دي، جنوب د فلسطین کې د غزي خوا. دا آیا بشری ناورین نه دی؟ دا چې ته شفاخانه یا روغتون بمباردوي دا په کوم کتاب کې راغلی؟
اوس جانبا صاحب کلنډ راته وویل چې د دې غمیزې د پای ته رسیدلو لپاره کومه حل لاره تاسو فکر کوي چې کار به ورکړي؟ آیا ډیپلوماتیکې هڅې کولی شي چې دې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي؟
دیو ډیپلوماسي د شاګرد په هیڅ ډول چې زه وایم چې دا د ډیپلوماتیکو طریقو په طریقه حل شي. او هغه نسخه معلومه ده اغلی مدستان، هغه نسخه هم فلسطینیانو ته معلومه ده او هم اسرائیلیانو. تر هغه چې دوی د پردیو د نسخو کار شي دا مازال نه حلی. منطقه ډیره حساسه ده، ډیره پیچلې ده، دلته منابع دي، دلته مواصلات دي، دلته ستراتیژي ده بیل شکه. خو اسرائیلیان او فلسطینیان په خپل دغه ایګو باندې لږ خکې دي انعطاف پذیري راوخي. دا مزله حل کېږي که دوی حل نه کړي پردي ورته حلولی نه شي. د پردیو نسخو موږ او تاسو دغه رڅه د پاسه اویا کاله ګورو د پردیو نسخې موږ خپل وطن کې هم د پردیو نسخې نتیجه ورنه کړه او دلته په هیڅ صورت نه وه که دوی راشي په منځ کې په ډېر کان نه تیر شي انعطاف پذیري وکړي او یو د نقشه د لارو را جوړه کړي په لسو کلو کې دغه مزله حلي کېدای شي.
ډیر مننه کوم په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز صاحب ستاسو د وخت او ارزمن څخه کور مو ودان. ستاسو نه هم مننه کوم. او اوس هم راځو په پاکستان کې د افغانانو وضعیت ته. په پاکستان کې سلګونو کسانو د دغه هیواد د حکومت د وروستۍ پریکړې پر ضد چې له پاسپورت او ویزې پرته د کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی پر ضد لاریون وکړ. د بلوچستان په چمن سرحدي سیمه کې مظاهره چیانو د پاکستان د حکومت دغه پریکړه وغندله او د هغې د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي چې پاکستان دا کار د سیمې زرګونه کسان بې روزګاره کوي. لاریون کوونکو ویلي دي چې تر هغه چې د دوی غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکوي. دا مهال په دې پوله هر ورځ زیات شمیر افغانان یوازې د شناختی کارت په لارلو پاکستان ته اوړي. په همدې موضوع د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې تاسو به د سکاګل لاري په پروګرام کې را سره مل دي د کډوالو د حقونو فعال شیر الله مشعل صاحب او همداشان په پاکستان کې د افغان د افغانانو یا د افغان کډوالو په خوانی استاد عبدالحمید جلیلی صاحب. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته خراغ لاس مم. جلیلی صاحب د پاکستان حکومت لتیرو 15 ورځو رئیس د چمن سپین بولدک پر لوی لار تګ را تګ ستونزمن کړي او هغه کسانو ته چې افغان یا د افغانستان شناختی کارت لري د تګ را تګ اجازه نه ورکوي. تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
دا موضوع یقینا چې د تیر بنیادی تر سره وکتل شي د تیر یو کال نه په وقفي شکل باندې دا پروګرام د پاکستان حکومت روانو چې هغه څنګه وکول شي چې تدریجي ډول باندې خپل هغه قوانين نافذ کړي. په دې اساس اوس مهاله دا ډیر سخت کړی دی لکه څنګه چې نگران حکومت یا وسنه حکومت راغله او هغه د سلګونو کلونو رولز او هغه چې د چمن په بارډر کې موجود و چې ډېر خواته واخواته خلک به په خپل لو کلاسناد معنی اخو ته وختل افغانستان طرف ته خلق به د تذکری په اساس معنی پاکستان طرف له نو وسیدا بنکړي دی او یقینا چې وضعیت په هغه منطقه کې لګ پیچلې ده. خلق هم
بله
او چې چې ودی امدارنګ تجاران هم خپل مظاهری کړی دي. لوکل خلکو چې دی خوته واخوته مختلف قومونه پراته دي هغه هم تقریبا تک دي خپل مظاهری او خپل لاریون نه.
بله اخوته ک خلکو خپل مظاهری ساتلی دي او د نړیوالو لخوا هم غوښتنه شوی افغانان او نړیوال د پاکستان څخه غوښتنه دي چې دا پریکړه دي لغوه کړي او د دوه لاریون کوونکو غوښتنه هم هم داده. آیا داسې لمندې شته چې پاکستان خپل دریس کې مخت وخی
تاسو معلومات چې د مهاجرینو موضوع خصوصا بارډر منیجمنت موضوع چې اوس به کې ډیر زیات احمد هغه د چې د پاکستان د سیاسي موضوع او د دې تر شا د افغانستان د حکومت د په خوا هم وختنی اوس هم بس وختنی وي او دا موضوعات هغه وخت نورم کړی چې شو چې د پاکستان حکومت رسمان د افغانستان حکومت په دې تورن کې چې هغه د پاکستان د ٹی ٹی پی سره مرسته کې سره دې چې د افغانستان حکومت هغه رد کړل لیکن هغه ویل چې شواهد وړاندې کړل او همدارنګه ویل چې یو تعداد افغانان یا مهاجرین په اړیکه کې ملوث دي. نو په دغه اساس باندې تاسو دا موضوع په دې چې تر شای څه وخت نه دي تر څو چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت دې په ارتباط باندې ناستیونه کې نو زه فکر نه کوم چې دغه موضوع کې واسو سهولت راشي.
مننه کوم. مشال صاحب د په پاکستان کې د افغانانو یا د افغان کډوالو په دې جارو جنجال کې هغه افغانان چې په پاکستان کې موقت میشتي او خپل ویزو ته په تمه دي لکه د پی 1 او پی 2 کیس لرونکي دوی د دې امر څخه مستثنا دي کڅنګه د پی 1 او پی 2 خلک په پاکستان کې دوی څه وي تاسو خل دوی سره په تماس کې استئ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او د آشنا رادیو اولیدونکو ته ډیر زیاته مننه چې وخت مو راک رڼا خور چې مننه کو او د پروګرام ملمت جناب جلیلی صاحب ته هم سلامونه او احترامات تقدیمو. تاسو سوال تر اعظم د 2000 تقریبا سلیستان باندې زه پاکستان ته راغلم. په هغه ټایم کې چې زه خپل راغلم نو زه هغه ایسایوي وم په اصطلاح سپیشل امیګرنټ ویزا اپلیکانټ وم. نو یوولس میاشتې ما په پاکستان کې تیرې کړې او زه پاکستان ته په خپل خوښې یا په خپل چوایس رانغلم بلکې دو د ایمیل په بنیاد باندې زه پاکستان ته راغلم.
بله.
نو هلته چې ما حالات وکتل زمونږ چې سوي ورونه او خویندې ما کتل هغه هم زما په شان باندې ډېر زیات هلته ماتل. نو د یو طرف نه د پاکستان د حکومت لخوا نه هم اقتصادي او هم فرهنګي او هم سیاسي مشکلات ول په لې شکل، نو بل طرف نه دا پروسه هم ډېره سسته او ډېره سلو وه. نو هغه ټایم سره بیا موږ دوه ځله زه خپله د سفیر سره مې هم وکتلې په عیسوي په نمایندګي او ولنټیر لیدو همانګي مې کوله. او بیا موږ ته یو کس مشخص معرفي کړ، هغه نه مننه کوو ځکه چې تقریبا شپږ سوه څه کم اووه سوه کسانو زموږ ویزې واخیستې چې عیسوي وو. راځم مشخص ته ستاسو سوال ته، دغه خلق چې دغه زمونږ ورونه خويند چې سره غلي کړه پیوند ک پیټو ده ک پیټری دي،
bale
دا ټول قانوني راغلي او د ټول سره مسزه د ټول سره رابط لرم، هم په ګروپ کې زه د ټول د دوه سيزونه تعقیبوم، روزمره سره اړي کې لرم. دا ټول ډیزلری قانوني راغلي د پاکستان خوره کې پراته دي. پاکستان د ټول بین ملي قوانینو خلاف ورزي
وس بله وس مشال صاحب د دوه کسانو څخه چې وس عملاً په پاکستان کې پاتې دي، د دوی کارونه دلته تاسو په امریکا کې یاستې، آیا څه پرمختګ شته چې دوی به تر کله الته په انتظار کې پاتې شي؟ آیا د پی 1 یا د پی 2 یا ایس ای وی کسان د پاکستان نه په دې موده کې امریکا ته انتقال شي ودي، یا داسې کوم پلان شته؟
ډیر زیات مننه رڼا پورته کوم ځای چې زه معلومات لرم څو ورونه خویند زمونږ قطر ته انتقال شوي واقعیت شوي دي. موږ دوه هفته مخکې یو فلیټ لرم خو ډیر کم اندازه، یعنی هغه ډیر کم اندازه دی. او موږ تیر هفته په حیث د ولنټیر چې زمونږ په ګروپ کې زین او صدیقي صاحب دی او څو کسان نور دي چې تاسو تیر هفته صدیقي صاحب سره په مرکم لرلی
انټرویو،
من خپل رسمن وزیر خارجه ته انټونی بلینکن ته رسمي ایمیل لیږلې ده، او یو څلور شلی دارې زمونږ په غی ایمیل کې مستند غی ایمیل موږ سره پروت ده، موږ سی سی نیولې سره لدې چې دوه هیڅ کله نه دی ویل چې موږ کارونه نه کوو، بس دوه دیم دومره وای چې بخنه غواړو کار روان دی او کار به کوو.
یعنی د سرګند جواب تاسو ته نه وای چې اوس کیږي، یعنی کیږي داسې یو نیټه تاسو ته وټاکل شي یا داسې وویل شي چې په دغه وخت راو به وزي. په هر حال مننه کوم جلیلی صاحب د ورستۍ پوښتنې په توګه، اوس که راشو دننه په پاکستان کې د افغانانو وضعیت په چمن خار کې سوداګرو ویل دي چې دوی د پاکستان د پریکړه نه مني، او که هر څومره په دوی باندې فشار هم ډیر شي څه فکر کوي چې د دې ستونزې یا د دې ستونزې ته حل لاره څه کیدی شي دقیقا؟
بیا هم زما موضوع تر ازم ما چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې سکارکې چشته دی، اوس د دواړو د موضوع د مهاجرینو د کډوالو یا سرحدي موضوع چې بارډر منیجمنت دی، هغه یو موضوع سیاسي موضوع ده. بیران تر څو چې افغانستان او پاکستان حکومت سره مذاکرات ونی کی په دې اړوند باندې فکر نه کوم چې په دې کې به سہولت راشي. دغه پوله کې د تورخم په پوله د چمن په پوله کې په خوا هم دي تجارانو او د خلکو مقاومت کړي دي، ایو څه نتیجې ورکړي. خو فکر کوم چې دا مودازه موضوع به په ډول باندې نه وي چې आवाज په فشار راوستو باندې او په احتجاجونو باندې او په لاریونو باندې به دغه موضوع کې څه تغییر راشي. خو زه بیا هم دا موضوع یادوم چې تر څو د افغانستان او پاکستان حکومت سره کینی نه نړیوال فشارونه رانه شي د پیرتیبات باندې با فکر نه کوم چې کوم صحیح نتیجه مون تر لاسه.
اوس دغه تاریخ چې تکل شوی جلیلی صاحب افغانانو ته، نو دا په دې معنی ده چې په همدې تاریخ دغه ضرب الاجل چې افغانانو ته تکل شوی، نو په دې دیو په پاکستان په همدې تاریخ باندې ولاړ دي او خپل دریز ولاړ دي، په همدې تاریخ ممکن افغانان د پاکستان څخه ووزي. دا به هغه وخت معلوم شي چې میاشت تر اخره پورې موږ وګورو چې بیا د پاکستان دریز به څه وي او پاکستانی چارواکي به په دې برخه کې څه وایي. په هر حال په پاکستان کې د افغان کډوالو په خانه استاذ عبدالحمید جلیلی صاحب او د کډوالو د حقونو فعال شیر الله مشعل صاحب، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت او زمانې څخه. ډیره قدر مليدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه چاره.
بینندگان ارجمند با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته خوش آمدید. در اصطلاح فیلمسازی و سینما، جاگزین یا بدلکار به فرد می گویند که با شباهت ظاهری به بازیگر اصلی یک نقش در برخی از صحنه های فیلم به جای او بازی می کند. در فیلم مستندی که همون کنون پیشکش می شود، جریان کار یک بدلکار را مشاهده خواهید کرد که با دلچسپی و علاقه به این کار آغاز کرده است. اما این شغل بار مسئولیت عظیم به امراه دارد.
مامور اطفای بودن بهترین کار دنیاست. با ایمان است که هر روز که برای کار می آیم می دانم که به کسی کمک خواهم کرد، چه آن کمک کوچک باشد و چه بزرگ. کار در اطفای سخت است. خوب شدن در کاری که ما انجام می دهیم مستلزم آموزش و تمرین فراوان است، اما این سختی ها ارزشمند است. تمام آن کار سخت و تمریناتی که انجام می دهیم ارزشمند است، چون در نهایت ممکن است بتوانیم جان یک شخص را نجات دهیم و یا اینکه در حد اندک به او کمک کنیم. نام من پیتر لی است. من یک مامور اطفایه در مدیریت اطفایه انگلود هستم.
به نظر می رسد یک کانتینر باشم. از کنارش تیر بشم. اونا نباید از جاده خروجی استفاده کنند. هلو، ما آماده اقدام در این مورد هستم. درست است؟ بله؟
اوه، بله. آنها رفت آمد موترها را از آن قسمت قطع می کنند. دوبور مرور را متوقف می کنند. هی کراس، آماده هستی؟ می تونی قسمت را باز کنی و تریلر را بالا بیاری؟
من نمیتونم میخ بکشم.
کجاست؟
میخ بالای تایر است.
میخ گفتی بین تایر و تریلر است؟
بله.
خوب، گفتی دست و میخ نمیرسه؟
نمیتونم میخ بیرون بکشم.
تشویش نکن، خرابی نمیشه. ضربه خوب بود.
بله،
فکر میکنم سرعتش تا حد زیاد کم کردیم. هر وقت ما آب را رساندن به خورت میدهم.
بله، میخوام برگردم.
بله، شاید از آن نقطه ممکن باشه.
بله،
خورت تصمیم بگی. درست است؟
بس یکی دیگه مانده.
تمرینی که انجام می‌دهیم عبارت از انداختن یک بوجی ریگ از روی شانه. مثلا اگر همکار من کوری باشد، من باید 10 بوجی ریگ از روی شانه هم به زمین بیاندازم. رویای کودکی من این بود که می‌خواستم در هالیوود نقش ایوازی را ایفا کنم. اما به عنوان یک طفل نمی‌دانستم که معنای این کار چیست. نمی‌دانم که چرا می‌خواستم این کار را انجام دهم. اما با یک دلیل در ذهنم این طور فکر می‌کردم که این کار بسیار زیاد جالب است. فکر می‌کنم در این وظیفه‌ای که دارم به نوعی اما نقش را بازی می‌کنم. در این کار این فرصت را پیدا می‌کنم که همه آن چیزهایی را که انجام بدهم که والدینتان به شما می‌گویند نباید انجام بدهید، مثل شکستاندن کلکین ها، شکستن دروازه ها با پا، خزیدن به داخل ساختمان های آتش گرفته. خب، یک همکار نقطه ای را برای تمرین پیدا کنید. یواسکت 30 پوند وزن دارد.
سایز
تقریبا معادل وزن برخی از تجهیزاتی است که ما میپوشیم. ما انگام تمرین این واسکت ها را میپوشیم تا شرایط تمرینات ما مشابه شرایط باشد که ما در حالت واقعی در صدد مهار آتش هستیم.
این
واسکت 20 پوندی است و او یک بوجی 70 پوندی.
اولین دفعه که در یک اطفای قدم گذاشتم وقتی بود که 23 ساله بودم. وقتی به این نتیجه رسیدم که میخواهم مامور اطفای شوم، از لحاظ سینی به اندازه کافی کلان شده بودم. و به محض آن که اکادمی اطفای را به اتمام رسانده و برای اولین دفعه برای مهار آتش رفتم، به این وظیفه بسیار علاقه‌مند شدم.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
در اکادمی اطفای شما آموزش های اساسی را دریافت میکنید. تمام آن چیزهایی که ضرورت داره تا به طور بنیادی بفهمید که یک مامور اطفای در داخل یک ساختمان آتش گرفته چه کارهایی را باید انجام بدهد. وقتی به عنوان مامور اطفای داخل یک ساختمان مشتعل هستید، تجهیزات محافظتی میپوشید. ما تجهیزات تنفسی داریم، تجهیزات محافظت در برابر گرما داریم، تجهیزات داریم برای محافظت از دست ها و پاها. بدن ما تقریبا به طور کامل پوشیده است. به این معناست که شما هیچ چیز را نمیشنوید. این معناست که شما با دلیل وجود دود به سختی میتوانید چیز را ببینید. با این معناست که چون دستکش های زخیم پوشیده اید، به ندرت میتوانید چیز را احساس کنید. با این ترتیب تمام حواستان از شما گرفته شده. این یک احساس خیلی عجیب بود برای من. و بعد حرارت ناشی از آتش تقریبا مثل آن است که یک موی خوشکن را پشت گردن شما گرفته باشد. حرارت آنقدر داغ است که شما را به زمین فشار میدهد و این حسی است که من دفعه اول انتظار آن را نداشتم. تحت فشار حرارت به زمین خوردم. اما با مجرد که ما جریان آب را باز کردیم و با مجرد که درون آن ساختمان مشتعل آب ریختیم، توانستیم آن را سرد کنیم.
در اکادمی اطفای مشکل ترین چیزی که در واقع توقعش را نداشتم بود علمی مسئله بود. چیزهای زیادی است که باید بخوانید و برای دریافت تصدیق نامه باید امتحانات میانی و پایانی را قبول شوید.
We'll be right back.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
ستیف انگلوود یک شهر بسیار بسیار متنوع است. از مردم گرفته تا نوع ساختمان‌هایی که ما داریم. وقتی یک مامور اطفایه را ببینید و از آن سوال کنید شما چی میکنید، برای کدام شهر کار میکنید و یا اینکه اداره اطفایه شما به طور عموم چی میکند، پاسخ این قبیل سوالات معمولاً به نوع ساختمان‌ها و نوع جغرافیایی که ما داریم بستگی دارد. به طور مثال ما سرک‌های فرعی، شاهراه‌ها و راه‌های بین ایالتی داریم. بنابراین موارد زیاد از تصادفات موتر وجود دارد که ما به آن رسیدگی میکنیم.
بله، او ساختمان خاکستری در سمت راست است.
اداره اطفایه عکاسی خانه است؟
اداره اطفایه است. سلام،
کسی اینجا است؟ لطف کنید بیرون بمانید. من در جستجو هستم. اداره اطفایه، کسی اینجا است؟ هیچ خبری نبود. تا حد جالب است چون آنها در حویلی پشت خانه نشسته بودند.
میفهم، دمیال اطراف دیدم.
راپور غلط بود. به نظر می رسد که کمپانی تامین کننده زنگ خطر این خانه نوع علامت خطر را از خانه دریافت کرده. به این خانه تلفن کرده اما صاحب خانه جواب نداده است. کمپانی برای این که مطمئن شود به ما تلفن کرده تا ما اطمینان حاصل کنیم که همه چیز خوب است.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ای
اداره اطفایی انگلوود نخست در اواخر قرن 19 ایجاد شد. فکر میکنم حدود سال 1888. ما فعلا 48 پرسنل یونیفرم پوش داریم که شامل خود ما و تورنها، بریدمنها و ماموران اطفایی میشه. همچنان ما 4 کارمند ملکی داریم.
We work a 24-hour shift. ما به طور 24 ساعت از 8 صبح الی 8 صبح کار میکنیم. روال کاری روزمره من این است که اول تجهیزات تنفسی را بررسی میکنم. سپس سایر تجهیزات را بررسی میکنم و در نهایت موتور را چک میکنم. میخواهم مطمئن شوم که اگر ضرورت باشد، همان لحظه برای خاموش کردن حریق بتوانم بروم. In this department, we refer to our shifts or our.
در این اداره ما به نوبت‌های کاری خود یا بلوک‌های خود من حیث گروهی از افرادی که با هم در یک نوبت کار می‌کنند اشاره می‌کنیم. هر گروهی کاری یک بلوک می‌باشد. من در بلوک دوم کار می‌کنم که بهترین بلوک در کل اداره ما می‌باشد. کار با همکارانم را دوست دارم.
Peter is a very good firefighter. Peter یک مامور اطفایی بسیار خوب است. او علاقه فراوان به کار دارد. او به این شغل افتخار میکند و همواره علاقه‌مند فراگیری است. او علاوه بر اینکه یک مامور اطفایی خوب است، آدم بسیار خوبی هم است.
A very good firefighter. He's a very good person.
Peter عالی است. این که ما او را اینجا با خود داریم بسیار خوب است. او عاشق تمرین و عاشق آموزش به افراد جدید است و ما قطعاً 100% به او اعتماد داریم.
He's definitely someone.
قدم کسی است که اگه سوالی داشته باشم میخوایم از او بپرسم. گاهی اوقات احساس میکنم که مزایم او میشم چون همیشه از او سوال میپرسم، اما میفهمم که درک میکنم. فکر میکنم او دوست داره که ما از او در مورد مسائل مختلف سوال کنیم.
وقتی ما به کمک همدیگر ضرورت داریم، آن کمک در دسترس است. وقتی ضرورت داریم که به همدیگر اعتماد کنیم، آن اعتماد از قبل موجود است. ضرورت نیست که در کار خود ریسک بگیریم، چون ما از قبل یکدیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا در کنار هم با سختی کار کرده و این یک موضوعی ارزشمند است. این یک وسیله تمرینی است که ما از آن استفاده میکنیم. او آن دروازه را مهیا میکند و در هنگام تمرین ما از آن استفاده میکنیم. خب، برای آن که مشخص کنیم چه کسی اول میرود، ما دروازه را برای شما آماده میکنیم. ما شروع میکنیم. Hey Kraus, متوجه هستی که کجا میری؟ خوب است.
نایس.
در کودکی من موترهای اطفایه را می دیدم، اما هیچ مامور اطفایه‌ای که اصالتاً از کره جنوبی باشد نمی دیدم. در واقع تا پیش از 22 یا 23 سالگی هیچ مامور اطفایه‌ای را نمی شناختم. این که کوریایی های زیاد در میان ماموران اطفایه نیستند جای تعجب ندارد، زیرا فرهنگ مهاجران کوریایی ساکن امریکا طوری است که بر خدمات عمومی مانند پلیس، اطفایه و خدمات اضطراری و عاجل تاکید نمی کند. تاکید آن فرهنگ بر مشاغل متداول است: دکتر، حقوقدان، حسابدار و یا داشتن کسب و کار کوچک. فکر می کنم اگر به امریکایی های کوریایی الاصل معلومات بیشتر در مورد ماموران اطفایه داده می شد، آنها با این کار علاقه‌مند می شدند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
چطور هستی؟ مشکل چیز جناب؟
میبخشین که شما را مجبور کردیم اینجا بین.
نه تشویش نکنین، چی کده میتونم؟ سطح فاضلاب دوباره بالا آمده؟
اونا به ما گفتن قبل از اینکه اونا کدام کاری کده بتانن باید اول شما بیاین.
درست است. دلیلی که از ما برای رسیدگی به این گونه موارد کمک می خواهند این است که گاه آب وارد تجهیزات برقی می شود و یا وارد خروجی های برق می گردد و این مسئله خطر برق گرفتگی و نیز آتش سوزی را به همراه دارد. آنچه ما می توانیم انجام بدهیم این است که مسیر آب را قطع کنیم و یا حداقل میزان خسارت در ساختمان را کمتر کنیم. در این مورد این مرد زود متوجه موضوع شد و توانست خودش آب را قطع کند. در جریان شفت 24 ساعته اگر برای رسیدگی به یک مورد عاجل از ما کمک خواسته نشود ما در خوابگاه خود در منزل بالا استراحت میکنیم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شفت دیروز مانند آن بود که با بهترین آدم ها کار میکنم، بنابراین هر روز که اینجا هستم یک روز عالی است، اما واضح است که من دوست دارم به خانه برگردم و خانواده ام را ببینم. 24 ساعت یک مدت طولانی برای دور بودن از خانواده است.
ما هم دیگر رو در کلیسا دیدیم، کلیسایی که شوهرم از دوران کودکی با آنجا می رفت. ما هر دو در گروه سرود کلیسا بودیم، پیتر گیتار می زد و من آواز می خواندم.
15 سال قبل همدیگر را ملاقات کردیم و حدود 10 سال قبل ازدواج کردیم. ما دو فرزند داریم، 4 ساله و 4 ماهه. نامهایشان متیو و رایان است و بچه های فوق العاده هستند. داشتن اطفال همه چیز را تغییر می دهد. امیدوارم که این تغییر برای من در جهت مثبت بوده باشد.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
Hey Greg, چطور هستی برادر؟ چطور هستی؟
دست چپتان؟
چپ بسیار خوب.
ای وزی طرف می آمد.
جای تعجب نیست. موتر در وضعیت پارک است؟
بله، در وضعیت پارک است.
بسیار خوب. تیم مدیریت استراری خیلی زود می آید. بسیار خوب. سرتون به جای خورد؟
تا اینجایی که می دانم نه، اما یک صدای برخورد خیلی هوا را شنیدم.
درست است. کمی بلند بود. درست است؟ بسیار خوب.
بله. من کمی گیج شدم، اما نمی دانم که آیا علت آن دود متصاعد شده از خیمه بود. کمی مرد ترسان.
کار درست کردید که در موتر ماندید، اما موتر شما خاموش است. موترتان در وضعیت پارک است.
در وضعیت پارک است. موتر من خاموش است.
Not everybody can do this. Not everybody is cut out for this. مطمئن نیستم که هر کسی بتواند این کار را انجام دهد. هر کسی برای این کار ساخته نشده. من نمیخواهم کسی را حذف کنم، اما این شغل بار و مسئولیت عظیمی به همراه دارد. مامور اطفایه بودن یکی از محدود مشاغلی است که در امریکا باقی مانده است. مردم به اداره اطفایه اعتماد دارند. آنها آنچی را ما انجام میدهیم زیر سوال نمیبرند. آنها نمیپرسند که ما چرا اینجا هستیم و هر وقتی که ما کار خود را انجام میدهیم مردم توقع دارند که ما آن را با خوبی انجام بدهیم. توصیه من به مامور اطفایه آینده این است که صرف نظر از آن که چه میکند و کجا میرود، مطمئن شود که همیشه چیزهای نو یاد بگیرد. هیچ وقت یادگیری را متوقف نکنید.
بینندگان ارجمند، فیلم های مستند این هفته صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. شاد و سلامت بمانید تا درود دیگر و مستند دیگر. پدرود.